نه بجې شوې احمد شي بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځي مخالفتونو سره مخامخ دی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونی ګوتریش په غو راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر جنوري او فبروري وسط په کار سمول شوی دی په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده خو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نور بلګې نه دی یاد شوې اما تر دې وړاندې د دوی د کابینه لوړ پوړو غړیو لکه سراجالدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزی د خپل حکومت پر جنو تکلارو توندې نیوکې کړې په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوی ښځې هم دي د زنا لواطت او بد اخلاقۍ تورونه پورې دي د ټرمپ خبر پاڼه کې د ورکړل شوي تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي د بشري حقونو د دفاع بېلابېلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزاوو نیوکې کړي چې په محضر کې ترسره کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 2023 کال په تیرې ولسیزه کې کډوالو ته تر ټولو ډېر مرګونه وو فرانس پرس اژانس د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په وینا نن راپور ورکړ چې تیر کال 1515 شپږ کسان د کډوالۍ په نیت د سفر په ترڅ کې مړه شوي دي د مړو شویو کډوالو د شمیر د 2023 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي ملګرو ملتونو وایي د کډوالۍ خوندي او منظم لارې بندې دي نو ځکه سلګونه زره کسان هر کال په غیر منظم او خطرناک لارو کډوال کیږي د مدیترانه سمندرګي کډوالو ته تر ټولو مرګونه لار بلل شوی د پاکستان ستر محکمه نن حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې څلور سلويش کاله مخکې د قتل په خځه کې په دار وزړول شو عادلانه نو محکمه شوی ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ یې شوډون کړي او دغه ګوند اوس مهال د بلاول بوټو سرداري له خوا رهبری کیږي ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاءالحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو د پاکستان قاضي القضات فیض عیسا د د په مشي د یوه کسیس پلاوی له چړونو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلې چې ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراد شوی د هند وطنه په یو ویډیو کې دا کوي چې د روسي له خوا له اوکراین سره جګړې ته مجبور شوی دی دغه وکسان چې نمونه نه دی شودل شوی وای د تیر 2023 کال د دسمبر په روسي کې روسي ته په چکر تللی خو یو لا شوت کس چل ورکړ او بلاروس ته بي ولیدي دوی وای بلاروس د ویزې نه درلودو لکهبل دوی نیولې او بیرته روسي ته لیږل دي هندیات په وې دا کړې چې روسي ته لګرځېدو سره سم لښبړن پرته ځینې اسناد لاستیک کړو بل اخره د پوزي روسني یو مرکز استول شوی دی هندي چارواکو تیر میاشت وویل د خپل هغه شلو اتباو د بیرته ستنبول هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسي په پاوڅ کې جذب شوی دي اوس چې راډو په منځني څه په دول شپښنی وي په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکې ساقط مر سره شریکه کړي دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان جنو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیل کړي د خبر په داسې وخت خپور شوې ده چې نوی تعلیمي کال ته شاوخوا دوی اونۍ پاتې
نن سره نه حساب ورځ پورا شوه چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو دا د کال هم څورځي ورسته نوې کیږي
ایران اندیشنه ښکار کړي چې افغانستان د غیواته د مخدر مواد او قاچاق نه دی بند شوی د لوبول میدان او نیس پروګرام هم لرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو و هم ګډون وکړي تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بله غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوي راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتني راپور کې چې د 2023 کال له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشه یي توکو په کښتر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی پکې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د غنون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ دي. د 2023 کال تر پای د جنونو او خوځو خپل سرونیونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلن تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یونامال قوله پورسته یو دریو میاشتو کې د لکتر لګ پنځو غیر قضایي وژنو او د ووتنو مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سرونیول کې دوه خبره هم شوی. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول هم له بشري حقوقو د سرغړونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړی دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنیوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د ازادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړي دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقامت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولې او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. حخواته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. له غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوا د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا وروستیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 26 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یونامه مشر هم ګډون کوي. یونما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، پخوا یې هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلا به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نه واور.
یونما صرف خپل درې میاشتنی گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یونما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونی که او داد آجنده یا برخه نشی او بغبان تصمیمونو نیستی نوزه فکر کام دریمشتنی گزارشات صرف در افغانستان در بشری وزنه یا گزارش ده چه اغا ملگر ملتو تولند کیک او داد طالبانو پا تصمیم بانده کم اغیزه نلری او یونما هم پا غهد که نده چه اغوی تصمیم اوشی نیوالای
اتمر سب ده ملگر ملتو یو بنیادی اندیشنه ترشپجم تولگی ور پورت دنجونو زدک لیدی څرنګه د ملګرو ملتونو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل هغوی د جنوکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله خو دا ځل دوی تر شپږم صنفه پورې د جنوکیانو تحصیل ته اجازه ورکړی او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنوکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره کی بلکه اندیښمنم په دې هم چې دوی به نور هم وشي کولی چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي او امکان د دې شته چې نور بندیزونه هم په ښځو باندې ولګول شي
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده دوهمه هم نه ده او وروستۍ به هم نه وي دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کیدای شي که نه شي یعنې اتمر صاحب څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې اوقاتې پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبان سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري
له ښاغلي اتمر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د امریکا سفارت آنلاین روزنیز کورسونه افغان زده کوونکو ته پیلوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جنو او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی د سفارت پر خپل اکسپانه لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ معلوماتي ټکنالوژي ساینس روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو او رپورټه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبا ورځې پوره کیږي جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت تیره ورځ د مارچ په پنځمه بر خپل اکسپانډ لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ معلوماتي ټکنالوژۍ ساینس روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغې پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو هغه چې د دوی په خبره هېڅکله به جبران نه شي اوسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ترې دولسم ټولګي کې زده کړې پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کیږي، نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپلو خویندو ته اجازه ورکړئ چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسې موږ ته بیرته نشئ راګرځولی او زموږ هیلې یې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شویو نجونو له ډلې ده وایي
تاسو وګورئ، د ښوونځیو له تړل کېدو 9 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خفګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د زده کوونکو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ به د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان ضیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 9 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي، خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې 9 درېم ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د درېیم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
د خبرونې په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په روزګان کې یو کس ونې ته ختلی دی، 8 ساعته پکې تیر کړی دی. د اعتراض کړی دی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خلکو دا او فریاد د هغه کس لپاره دی چې د خپل ټول کلی څخه خفه دی. دا کس چې فضل کریم نومیږي او شاوخوا 15 کاله عمر لري، د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی دی او 8 ساعته د 10 متره په اندازه د یوې جګې ونې په سر کې ځکه تیر کړه چې د ده په خبره د کلي خلکو ورپسې خبرې کولې او دی اوس ورڅخه خفه و. د دې کس د ژغورلو لپاره د سیمې قومي مخور، ځایي اوسېدونکي او ځایي طالب چارواکي راغونډ سوي وه. د اروزګان د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس یې 23 ساعتونو وروسته له ونې راکښته کړي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړي دي. نوموړي ویلې چې 8 ساعته د سیمې قومي مشرانو د ولسوالۍ مسؤلینو له ونې څخه یې د راکښته کېدو هڅې کړې.
تېره ورځ سهار وختي یو کس د محمد کریم په نامه د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی و، یو څه عصبي ستونزه یې درلوده. دا نو د ځینو کسانو څخه خفه سوی و چې ستونزه یې درلوده ورسره، د ونې ته ختلی و. 8 ساعته یې په ونه کې تېر کړی و. وروسته د ځایي مسؤلینو، امنیتي پرسونلو، علماو، قومي مشرانو په واسطه باندې سره بېرته راکته شو او بېرته خپل کور ته وسپارل شو.
هڅه مو وکړه چې د یاد کس سره خپله هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سیمې خلکو او ځایي طالب مسؤلینو ویلي چې د یاد کس ستونزو ته به رسیدګي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې نشه یي مواد زیات شوي دي. البته دا سیدا کوي چې ایران ته د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی دی، سره له دې چې د دوی په وینا طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایراني چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مظنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشتوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشئی توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بل افغانستان د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو غونډو په دوام د مارچ په 19 د دوو پخوانیو امریکایي جنرالانو په حضور کې غونډه وکړي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې د دغه غونډې د ترسره کولو د چمتووالي په اعلانولو سره ویلي چې نن د امریکا په وخت له افغانستانه د دې هیواد د پوځیانو وتلو د عملیاتو پر مهال د یو وژل شوي امریکایي پوځي د کورنۍ د غړو پښتون کې یو غونډه جوړی شي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقونه او په ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا میری د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې په ټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشري وضعیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دخترها و زنای افغانستان در
په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي. له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي او دا د افغانستان نجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلاً برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهیات خیلی کم رنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنه پیکه شوی دی ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی به احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
facebook.com/azadiradio دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د لوبل میدان او نیس پروګرام لرو خو دمګړې د ازادي راډیو ته ساسو څور رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي، طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، ښوونځي چې تر هر وخته پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب ښوونځي او پوهنتونونه تړل کېږي هغه د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې ورځ ده. نو هیله لرم که تاسې د افغانستان بچان ځان بولي او تاسې افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسې ته وایم، نو د نجونو په ښوونځیو او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې د همدغو پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی سي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه احترامات، رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه
بالکل د روژې مبارکې میاشتې په را رسېدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایه‌دار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه ده او ز بختيار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان لایرلند سره د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیلوي. راشد خان یو بار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیل یې د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ په وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شیبې دي او افغانانې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکیم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغه واجو چې هغه د ټیسټ میچ کې هم اماده نو چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ډی ایس کې هم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
دغه راز هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یې او ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره وځي شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاوي درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په 14 کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینه والې پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمیع چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده، د سلیم ساپي د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمیع چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی، خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آلراونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی، په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه محمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې یې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب الرحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو دمګه ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ دی ارلند په خلاف باندې مونږ کوم پلان سره زو، کوم فیلډ پلیسینګ سره زو، کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وی.
د کرکټ لوبي نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د زن یو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورسي سیالي وبایللې. د خغلی فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډله ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ دی، ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درېږي په پوری کټ باندې. که دا خلاصه یې ګدا د سی خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دو مداد د سی راشد خان نشتون، دی امین احمد زی نشتون.
د ویلو دا افغانستان به خپل بل لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په اوومه نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د زن یو نویو ځوانانو په ګډون شپاړس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
او رسته خبر مو داده چه کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلوبه وګټله. یاد پیلوبه چې د چار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلوبه ګټي. د دې پیلوبې په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله، لومړی توپ وهنه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر زیان 202 شپېته منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار شل منډې وکړې. لبل خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمد زی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې 114 منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوری د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په 94 اوور کې هدف د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. د غراز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاړیو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکو جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمد زی ته ورکړل شوه چې پاته پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچونکو عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه 144 منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي. د ولید چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
رحماني صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړ. د پیل پښتنه مو دا چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځېدله چې دا غو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول، هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدل، همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو، بیا مجیب پسې زخمی سو، بیا همداسې عظمت عمرزی زخمی سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله، لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروفه سوله، د هغو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سو. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله نو بیا هغه ته راتګ د لوبغاړو بېخي د هغو نه رضایت لوبډلې ته راتګ موږ تاسې ولیدله چې پر ځینو لوبغاړو باندې بندیزونه ولګېدل. هغه یوازې دا درې لوبغاړي نه وه، هغو درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل، د هغو هم ورته همداسې نظر و، د هغو ورته همداسې پرېکړه وه. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخته پرېکړه پر وکړه په اول سر کې او ګام یې پر اوچت کې، بیا ځینې لوبغاړي وبېرېدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه صحیح نه و، د لوبغاړو په انتخاب کې هم نان درې وې، ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکی، یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتل کېدل، یا همداسې په 15 کسیز و 16 کسیز لوبډلې کې و، خو په 11 کسیز لوبډلې کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي، دا اوس کې لوبډله بیخي د ډیرو ستونزو سره مخ سوله، چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، د پلار د ملت سختو نیوکو سره مخ ته، او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګټوي. حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې، د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو، د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی، د دې بیک اپ باید پیدا کړو. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بد رد ملت ته خواس ورته ویل، نو هغه طبعا خبره ده، هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسېږي، نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي، دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي، او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي، او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رااله ژم سي، موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی، او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوبه نه بایلي.
پورستیو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمې حس کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړې ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې، او بیا بیرته میدان ته دنګلې. همداسې هم ده، د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیاو څخه ډکو، هم د ذهني هم د فزیکی ستړیاو څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي د غسوله مصروف اسوله، ځینې په لیګونو کې، ځینې په میچونو کې، بیا خو ناندریس ما بینس و دلی گرو پر سر بندی. نو آغی که دسی معلومی دلی چی لوبدال دیر استری ده، بیا بل لامیل پا لوبدالی که ما تا دا معلومی جی چی زنی لوبغاری صرف اخپل دا کارگردگی پسی گوری، چی دوی باید دا بل منش دفار سوو که مسئولیت اخیستل پشت که ما تا نمعلومی جی چی دوی دی مسئولیت دی لوبی اخیسته وی یا دی دا لوبدالی اخیسته وی. دا سشکاری لکه چی لوبدال پر یو پیجنی یا اخپل سر دورای بشکی مالی میشه بل لامیلونه ما مخیم ذکر وکی اغاواله خبر که ما پشتانه که ما ذکر وکی چی لامیلونه لیگونه دی زنی لوبغارو زلونه نکیجی چی راسی هل تا لیگونه پریش دی که تسی او گوری پا داغ سوسی ریزونه که دا سوت افریکی لیگو پا دوبی که انترنیشنال لیگو هم داشتی دا بنگلدیش لیگو و داغ سی نور لیگونه و آغا دا دوی سخن لساوریز لیگونه و دا و آغا دا دوی سخمی سو چی دوی پر آغا بانجی دیر خپاوا. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه تپاتی میش ته دوی ورسیږي، هلته میچ وکي، کیمپ و هلته کمبینیشن جوړول و هلته پلانینګ جوړول و، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالاتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې شفر پامران او د غوسم پر پامس وسنه کیش،
د ایرلند پر وړاندې تر وروستي ټیسټ سیالي وروسته محسوسوي چې یو ورځنۍ سیالي به خورا سختې وي.
بالکل، د ایرلند لوبډل سره د تیر ټیسټ لوبې تپکتو سره چې هغه څخه مو ډېره سخته ماته وخوړله، زموږ را روانې لوبې د دوی سره سیریز و یو ورځنۍ لوبې او شل اوریزې لوبې به ډېرې په زړه پورې او ډېرې به سختې وي. زه فکر کوم چې افغان لوبډله به تر ډېر فشار لاندې وي، یوازې د دا ټیسټ ته نه، که موږ وګورو د امارات سره هم مشر لوبی ونه کړای سوالی لکه تر بشار چلان یو امدا چې د هند سره، بیا د سریلانکا سره، سریلانکا سره هم ټیسټ هم شلاوریز هم یو ورځنی لوبی
لوبي ډيري به خوند لوبي وي نو دا بم ډيري سختي لوبي خو زما په فکر لوبډا لزمش پر ايلند باندې ډيره کوي دا او دا وسم ک زین لوبغاړي چې نسته بشکل کرا راشد خان او مجيب دا لوبغاړي نو بیا هم زموږ لوبډله ډیره پر ایلن باندې کوي دا او لوبي به هم ډیره په زړه پوري وي او د افغان لوبډلې د پاره به د بیرته راګرځیدلو یو یو وسیله وي هم دا دوی باید بیرته کمبیک وکي او راوګرځيږي او ډیر کوي باید راوګرځيږي او زم د سفیکر زه هم د سفیکر کوم چې لوبډله به هم په دغه هوټ کې وي چې دوی به بیرته کمبیک
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لاس اور کړی دی چې لنړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدی صفر ته رسیدلې ده.
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډیر لوړ سول چې هلته ډیر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي نو د ملت توقعات ډیر ځینې لوړ سول. بله خبره د دوی هم ډیر اور کانفیډنس ول چې د هغه لاملونه هغه و بیا په دغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغه سي پاملرنه ونه سول ډیر ناندرې پښکې دغه سولې راولاړې سولې تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې ځینې خبرې هغه وکړې بیا هغه خبرې همداسې پاتس ولې موضوع هم دغسې پاتس ول د ملت سره د ادارې د خوا څخه هېڅ هم شریک نه سوله نو دا په خپله ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه لوبغاړو څخه پوښتنه نشته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره دې کښېنولی واوسېږي د هغو څه د پوښتنه وکړي د هغو څه د مسؤلیت پوښتنه وکړي او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي بل داسې څوک نشته. نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې اعلان شوي لوبغاړي د دې قابل دي چې ایرلینډ ته ماتې ورکړي.
بالکل ما مخکې هم درته ویل چې په اعلان شوي لوبډله کې زموږ لوبډله د دې بالکل قابل ده چې هغه دی ایرلند ته په ښه مارجن سره یا په ښه توپیر سره ماته ورکړي چې د اول ټیسټ د بایللو او د ملت غوسې به دوی هم یو څه نارامه کړي خو فکر کوم چې لوبغاړي به کبیره ګرځي او زموږ لوبډله وسن تر ایرلند لوبډلې ډیره کوي ده او ان شاء الله زموږ لوبډلې ته په کتو سره که د ښه پلان سره ولاړ شي او هغه پلان چې تخنیکی سټاپ یې د لوبې د باندې ورکوي او دوی هلته د ننه د لوبي په ډګر کې عملی کی او بیرته خپل سریانی ونی کی او ملت ته پکته وګوري او دی افغانستان نوم ته وګوري او هلته خپل پلان مطابق ولرسي بالکل به ان شاء الله لوبډله ایرلند ته په روان سیریز کې یا د روانو درو لوبو کې په ښه توپیر سره ماته ورکوي.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لوبډله ډیره پیاوړې شوې ده او ډیره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډیر ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغو په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونو کې هم مصروفه دي. بیا هغو یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیانې کې لوبېږي چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره قوي ده. که تاسو وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګری باندې دوی ویشلې ده هغه ته په وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلې دي.
که د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپله افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نومونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي آر ای ایف ایل کې لوبېږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نشته په شکې نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ستا دا وسم د راشد پس راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي زموږ دا وس کنډیشن هم زموږ د کوست د کوي توب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د
دا هغه مثبت پوینت چې موږ لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو دا هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ارلند سره. ارلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې څخه براوزي لوبډله.
د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولی؟
بالکل پر ځای ټاکنه ده. نوي ځوانان لوبډل تر اتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا هلته بوزو، هلته مو بیا پر بینچ باندې کښېنولي، بیا په یو لس کسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو، یا مثال که په یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لس کسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکوو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي د هغه کانفیډنس د هغه هیلې د خاور سره خاورې سي. نو لوبغاړي نوي راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسي. هغه ته باید وخت ورکول سي. داسې هم نه یي چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولمه صرف چې وایم چې ادې پلان کوي مې راوستي نو سبا بیا بل راولم، نه. لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي. هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې د هغه دا ځای مو وکتل سي چې لوبډله په کم ځای کې، موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې، زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید ده ته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوي زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډکه شي؟
و بالکل. نوي زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه چې دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یو کال څخه په کار اچولي دي. خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل د دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځای کې څه اخلي، د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیم زی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسي کیمپ برخه وګرځي. که تاسو په نړۍ کې موږ تاسو په نړۍ کې وګورو، په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راواخلي، یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راواخلي، هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په تیریدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې و د نه منظم کېدنې و څخه هغه 110 بیرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ پسې هېر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هېر کړي دي او همداسې پر کورو باندې ناست یا صرف ډومیسټیک کرکټ کوي.
د راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستون زیګالي
د راشد او مجیب ځای ناستي به ډیر ستونزمنی په اوس وخت کې. خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی، دا فکر موم نه دی کړی، بس موږ دا وایي چې بس دا دوی به لوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستي فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري. دا باید په ډیر دقت سره، دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینی لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سی، باید وپیژندل سی، باید د وسه څخه پر هغو باندې کار شروع سی، باید په یو داسې سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلودلې هغو کې باید دوی ته موقعه ورکول سی د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغو په شتون کې دوی ولوبېږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي؟ ورسته پښتنه کوم اټکل دې څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ایرلند سره یې ورځنۍ لرو هغه به افغانستان په ډېر قوي مراد سره ګټي. بیرته به لوبډله خپله پخوانی پوم ته راګرځي او انشاءالله زموږ دعاوې هم دادي او د ټول ملت دعاوې هم دادي چې لوبډله به بیرته خپل اقوي وخت ته راګرځي انشاءالله.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ولیز سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو دا خپرونه هم دومره وه. تر یوې بلې اونۍ مو په لویه لاس پارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.